سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفیول استان اگزایمو د ازادي راډیو د پروګرام ته خراغ لاسوې مړاندې مخکخه خزو خبرونه لرو خو اوس خبرونه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پېښې ثبت شوي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویاند شکرلا ساپي نن ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي تحولاتو را په دې خوا تر اوسه په سلګونو ښځو ته چې تولیداتو او سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي. ښاغلی ساپی وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. د وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو د درېدو عوامل اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ دی. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردنویتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د برېټانیا استخباراتو هم ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی. استخباراتو اټکل کړی چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي ویلي د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونو په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او وروسته خبر ده چې د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم کړې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذ خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چار میرحمت صاحب پر مخوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په دې وروستیو کې ځینې څرګندونی کړې دي او د ویلي دي چې د طالبانو حکومت ځینې کارونه کافي نه دي او باید کارونه ډیر کړي. ستانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت پرون په جوړه سوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. د ویل چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم حق نه دی ورکړل سوی. د زیاته کړه
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه دی ورکړې، تعلیم حق چانه دی ورکړې. تعلیم ستنه په افغانستان کې خو کما حقه ودست ورده که ورزی که نحق تا خیز به اسلام چی رزده که شرعت به چی رزده که خو به مدرسه و مکتب که بزده که کنه. او دا دی حکومت وظیفه ده چه دی فساد مخنیوه او دا چه بیوجی که فساد پیشیگی ناگزیره دی دی بخاطر خود انده چه بسته او کتلال دغن و اخترسی خیزه تا باید حق حقوق ورگوسی چه خدای رسول او زمانگ افغانی دود و کلتوری را بولی.
اوریدونکو تاسې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی ژغ واورید. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. لا هم په بېلابېلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. نن د مخکښې ښځې خپرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي انار کلی هنریار، د پوهنې وزارت د مطبوعاتو د برخې پخوانی مسؤوله تورپیکی آریان او مدني فعاله ماریا تو تاخیل ګډون کوي. زما همکار صافی صاحب وایي چې اغلی تورپیکی آریان لمر سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. آریان صاحب ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه او درنښت د ازادي خبرونه ټولو اوریدونکو ته د ازادي رادیو او په ځنګړې توګه تاسو ته زم خوشاله مې تاسو سره خبرونه کوي.
اغلی تور پی کی تاسو د شیر محمد عباس تنکزی څرګندونی واوریدل چې د ویل وای په افغانستان کې د نجونو د تعلیم حق نه دی ورکړل سوی، تاسو د دغه څرګندونو سره څومره موافق یاست چې د شذو په برخه کې وکړي؟
څرنګه چې ټولو پرون رئیس نه دی عباس شیر عباس تنکزی خبرې دی خبرونه او د باسونو سرټیکی دی او ټولو واوریدل چې د ښځو په اړه کې کومې څرګندونې چې وکړلې په تیرو نهه میاشتو کې چې حکومت د دوی لاس ته ولیدلی دی، په رښتیا هم هغه کوم حق حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې موږ پرې باندې باس کوو هغه په بشپړه توګه تر پښو لاندې شوي دي. تر ټولو نه عمده د ښځو د تعلیم مسله ده چې نهه میاشتو راهیسې نه ښوونځي تړلې دي، د ټولنې نیمه کتله یا نیم قشر چې ښځې دي هغوی په کور ناستې دي، شاغلې ښځې ټولې بې دندو شوي دي، کور دی پانتونونو کې په خوځو باندې ډیر شدید محدودیتونه وضع شوی دي، په رسنوي کې ټول ولسی ویني، د رسنوي کارکونکو ویني چې په خوځو باندې په انجونو نتاقانو باندې ماسکونه اجباري شوی دي. هغه کوم حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې پرختنی توګه باس کیږي هغه حقوق په نن سبا په افغانستان کې د خوځو په عمل شوی تر پښو لاندې شوی دي، او په تیرو شلو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې کومې کارونه د ښځو د حقوقو په برخه کې ترسره شوي ول هغه ټول لاسته راوړنې له منځه تللي، او په اوس وخت کې د انسان د هر انسان یا د یو بشر هغه ابتدایي حقوق چې هغه تعلیم او کار ده هغه د ښځو د افغانستان له ښځو نه اخیستل شوي دي. او دا په لومړي ځل ده چې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي دا رقم ته په ډاګه باندې دا څرګندونه کوي او دا رقم د خپل د حکومت یا د رهبرۍ په تګلاره باندې انتقاد کوي او کوم حقوق د ښځو چې دوی په عمل کړي نقص کړي دي په هغه رابطه کې اواز پورته کړي، او په یو نه ودی دغه فرمانونو پر رابطه کې او دغه تګلارې پر رابطه کې په مقابل کې دریږي، او د ښځو د هغه حق او حقوق یا د هغه شریعي حقوق چې کوم باسي کوم کیږي د هغه مطالبه کوي. او دا لومړی ځل ده چې طالب چارواکی یو لړکوره چارواکی د رقم خبرې مطرح کوي.
اغلی تورپیکی، آیا ستاسو په نظر د عباس تنکزی دا څرګندونی دغه شی چې د طالبانو په خپل منځ کې پر ځینو خبرو باندې اختلافات دي؟
دقیقا نو مسله هم دا ده ځکه چې د حکومت له پیل نه کله چې دوی واګه د قدرت لاس کې اخیستی ده تنا د ښځو په رابطه کې نه ګڼ شمېر داسې ډېر نور موضوعات دي چې د طالبانو د رهبر او د رهبرۍ په کچه باندې چې کوم پړی دي د هغوی ترمنځ اختلافات شتون لري. دا چې د طالبانو تحریک له بېلابېلو ډلو نه جوړ شوی یو تحریک دی، نو په اوس وخت کې هم دوی دغه کومې ډلې چې دوی سره راټولې شوي دي د عمده موضوعاتو په رابطه کې یا هغه عمده اساسي مسایل چې د ولس پورې تعلق لري یا د حکومتي لارې په برخه کې دوی یو خل نه دي، یو ډله یو نظر لري، بل ډله بل نظر لري، په رهبری کې چې کوم کس د هغه بل نظر لري. تاسو دا د عباس تنکزی خبرې ټولو واورېدلې چې دا د عباس تنکزی پرونی څرګندونې د دوی پر ترمنځ د غشته اختلافات په ډیر صراحت سره په ډاګه کوي، ځکه کوم فرمانونه چې د رهبری د کچې لخوا صادریږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د ښوونځیو برخه کې، یا د ښځو د دندې او د کار په برخه کې، د عباس تنکزی پرونی څرګندونې له ټولو فرمانونو سره په مخالفت کې ولاړ دي، ځکه هغه فرمانونه چې کوم موضوعات مطرح کوي د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو پر اساس کې عباس تنکزی برعکس د هغوی په مقابل کې دریږي. دا په دې معنا چې د دوی ترمنځ شدید اختلافات شتون لري، او داسې ویل کیږي چې د ښځو د حقوقو پر اساس کې په خاصه توګه د نجونو د مکتب په برخه کې ملاحظه تلاخون چې د دوی رهبر د هغه خپل شخصا په درابطه کې مخالفت لري، ځکه د حکومت تګلارې چې اوس د غوړه کړې د حکومت فرمانونه چې د ښځو د حقوقو پر رابطه کې دوی صادري د دوی په تیره دوره کې تقریبا شل کاله مخکې هم همدا رقم ته موضوعات په هغه وخت کې خپل ملا عمر په دې رابطه کې شدید مخالفت درلود چې د ښځو د نجونو ښوونځي د پای نشي، په هغه وخت کې هم د دوی د رهبری ځینې چارواکو نیوکه کړې وي، انتقادات درلودل، او دغه تګلارې غندله د دوی د تیر حکومت یو چارواکي د ملا عبدالسلام ضعیف په یو مرکه کې څومره مخکې وویل چې کله شل کاله مخکې د دوی په دوره کې د نجونو ښوونځي تړل شوي ول، نو دوی دا موضوع ملا محمد عمر سره مطرح کړله. ملا محمد عمر بیلابیل دلایل راوړل، او یو دلیل یې ترڅنګ دا و چې موږ نه غواړو د موږ له ناموس نه په منطقه کې نور استخباراتي کړي سیاسي استفاده وکړي. یعنی اصلا دا جواب څه معنی؟ اوس په خپله د طالبانو هغه پخواني چارواکي او اوسني چارواکي دغه هر څه غاندي په دغه باندې انتقاد کوي، خو برعکس د دوی دغه کوم رهبر چې د ملا هیبت الله دا د ملا عمر هغه تګلارې عملي کوي چې شل کاله مخکې هغه مخالفت درلود او د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره یې خوښه نه ښودل. په خپله سلام ضعیف چې د دوی پخوانی چارواکی او هغه دا خبره په ډاګه کړله چې دا شخصا خپله ملا عمر موږ ته دا مسله وویل چې موږ نه غواړو په دغه دلیل باندې ښوونځي پیل شي. او په اوس وخت کې له عباس ستانکزي پرته ډېر نور چارواکي دي، ډېر رئیسان دي، د وزارت خارجه کې ځینې رئیسان دي، ځینې نور چارواکي دي، په معارف کې ځینې چارواکي دي حکومتي دي، دوی چې هغوی له دغه فرمان سره مخالفت لري او هغوی هم د عباس ستانکزي په ننګه درېږي او دغه د نجونو د مکتب د تړل کېدو په برخه کې خپل مخالفت کوي. دا په دې معنی چې دغه اختلافات د دوی ډېر ګسترده دي او نه تنها د نجونو د مکتب په برخه کې دي، امر بالمعروف په برخه کې دوی سره اختلافات لري، ځکه کوم فرمان چې دوی صادري ځینې چارواکي هغه نقدي وایي چې اسلام باید ول سره باید تعامل شي، اسلام باید په تبلیغ لارې تطبیق شي، نه دا چې موږ دې تیر ځل اشتباه تکرار کوو. او بس تاسو چې کوم مسائل مطرح کوي دا ټول له دوی ویری دي چې مبادا دوی د شلو کلو مخکې ستونزې بیا تکرار کړي، اشتباهګانې بیا تکرار کړي او حکومت له هغه څنګهونو سره چې تیر ځل مخ شو بیا مخ شي.
ډېره مننه اغلی تورپیکی، زه بیرته تاسو ته راځم له موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سئ. اوس هم اوریدونکو زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه انار کلی هنریار او درېمه میلمنه ماریا تو تاخیل هم له موږ سره وصل سوي دي، دوی ته هرکلی وایم. مننه انار کلی جانې چې تاسو له موږ سره دلته خبرې کوئ. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د افغانستان راتلونکی څومره له خطر سره مخامخ کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه نیکی لی تاسو ته، ډیرو قدرمنو میلمنو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او یو سلام افغانستان ته. واقعا تعلیم د هر ایواد هغه اساسي برخه ده او نننۍ نړۍ کې یوازې سواد اصلا هغه مهمه مسله نه ده چې مطرح کیږي. نننۍ نړۍ ډیر پرمختګ کړی او متاسفانه په افغانستان کې اوس هم په تعلیمي کچه کې ډېرې ستونزې لرو او نجونې اجازه نه لري ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې د طالبانو تحریک افغانستان باندې حاکم شو، فانه کله چې مونږ ګورو د دوی هر فرمان یعنی د دوی نظام یوازینی مهمه مسله د خزو مسله ده. خزه د درس وایي، خزه د درس ونه وایي، خزه د کار وکي، خزه د کارونه کی، دفتر ته ځي، دوی مختلف ولایتونو کې مختلف فرمانونه صادر، مختلف پالیسیګانې او فرمان اخ دوی لري. یو فرمان به د دوی عمومي د رهبر لخوا وي او په مختلف ولایتو کې برخوردونه متفاوت دي. تور ټکرای واغوندي، خزه رنګه ټکرای واغوندي، کار وکي، کارونه کی. نن ما یو خبر ولوس، نه پوهیږم چې څومره دقیقه ده، طالبان نارینه او تم یو ځینې هغه ویلي دي چې څنګه کالي واغوندي اداراتو کې، او ښځې ته هم چې په یو دفتر کې کار ونه کړي، او که هغه ایجاب چې د اسلامي امارت لخوا اعلان شوی ده که دوی مراعت ونه کړي ښځې دوی ته په دفتر کې اجازه ورکول کېږي نه. افغانستان هیواد ته وګورو، افغانستان یو سنتي او مذهبي هیواد ده او د افغانستان ښځې هیڅکله به حجاب نه وي او د افغانستان یو فرهنګ ده. یعنی لرو کلي او باندو ته لاړ شو ټول ښځې حجاب لري، که ښارونو ته راشو او یو هم داسې حجاب چې دوی اعلان کړی ده، داسې حجاب حتی په اسلامي ممالکو کې چې موږ ګورو داسې حجاب نشته. او همداسې ښوونځی تعلیم او تعلیمي برخه کې چې دوی نجونې ته ممانعت ایجادوي او ډیر عجیب پالیسی دوی لري. اول نه تر شپږمه پورې مکتب ته ځي، شپږمه نه تر دولسم پورې نه ځي او پوهنتونونو ته نجونې ځي. ډیر د تعجب ځای ده چې د دوی بالاخره دوی څه غواړي او د دوی اساسي پالیسی څه ده. او کله چې دوی یو فرمان ورکړي چې ښځې باید ماسک ولري، کله چې دوی د تلویزیون لارې یعنی خبرې بیاندان دي بیا بل ګروپ وای چې نه کېدای شي مخ کې خوندې ظاهر شي بیا امر بالمعروف راضي وای نه چې باید ماسک ولري د دوی څنګه چې خور اشاره وکړه د دوی دغه مختلف نظرونه او مختلف پالیسیګانې خاصتا د ښځو په وړاندې چې د هر فرمان چې دوی ورکوي د ښځو په اړه ده نن پورې ګورو افغانستان ډیر بد وضعیت کې ده فقر کې ده ډیرې ستونزې لري او دوی یوازنی مسله باندې چې د دوی نظام سرخیږي د ښځو مسله ده خدو په مقابل کې هر استونزه دوی خلقوي خو زه دوی باید زه فکر کوم مخکې د دینه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شي نړیوال زموږ نړیوال دوستان به دا خبره کوله چې طالبان چین شوی دی یا دوی سابقه طالبان یعنی شل کاله مخکې نه دي خو متاسفانه پرته د دینه چې چین شوی نه دی خو دوی دا وار ډیر اساسي او تخنیکی مخې ته ځي یو فرمان ورکوي هغه تطبیقوي تقریبا د دوی نه میاشتې نه ډیرې شوې چې په افغانستان باندې حاکم دي بیا بل فرمان ورکوي او دغه تطبیقوي یعنی دوی بل رقم مخې ته ځي او بل نظر چې د نړیوالو د طالبانو په حق لاده دا چې دوی یو ګروپ دی او یو غږ دی د چې او افغانستان کې دیموکراسي نه ده او ټول یو غږی دم خلاف ثابت شو چې موږ ولید چې دوی یو نظر هم نه دي پرته د دې نه چې یو نظر نه دي د دوی په منځ کې هم ډیر شدید اختلافات موجود دي په نورو مسایلو کې شاید دوی سرنګ چې موږ او افغانستان کې بیان ازادي ډیر ضربه ولید او از بیان ازادي نشته او د حقایق نشریدل څوک حق نه لري او هغه حقایق چې د دوی په منځ کې شي ځینې ډیر حقایق وي چې د پردې شاته دي لیکن یو مسله کې چې مونږ د استانګزای چې د دوی د یعنی د رهبری کمیټې او غړی ده او په مذاکراتو کې په د سولې په ډیالوګ کې اول کا سوچ مخې ته و یعنی په هر مسله کې د طالبان استازي توپ کول دا وایي چې باید انجونې حق لري چې درس وایي تعلیم وکړي کار وکړي او د اسلامي او افغاني دود ډېر ښه خبرې کړي او هغه مجلس کې چې دا پرون ګډون درلود په دې کې متاسفانه یو وخت زه هم نه و او هغه ویډیو هغه بر د دو د دې خبرې مو چواورې د زین طالبان چلته ناسو یعنی د دو د دې خبرې تاییدول یعنی دا سم وای لیکن په هغه مجلس کې یو خزانه و دا دینه معلومیږي چې د دوی اختلافات ډیر دي او دغه اختلافات زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان په خیر وي
مننه ډیر زیاته اغلی انار کلیل مر سره د ټلیفون پر لیکه پات سی زبرت تاسو تر اعظم ماریا تو تاخیل تاسو خود انار کلی جان خبري واوریدل دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په وخله او په وزړه نه دی ځنې یو خبر کوي او نور بل خبر کوي چې دا د افغانانو اذهان مخشوشوي او همدارس دوی ویل چې طالبان په یو نظر نه دی په خپل منځ کې هم اختلافات لري دی خبرې ته هم اشاره کړه چې د مولا منصور د مړینې د شپږم تلین په مراسمو کې چې عباس تنکزي خبري وکړي په دغه مجلس کې یو شذ هم نه و د دوی په وینا آیا تاسو په دې نظر یاس چې اوس وخت را رسیدلې دی چې شذ باید په خپل د خپل ځان د پاره خبري وکړي او دا رقم چې یوازې نارینه راولاړيږي او د شذو په اړه باندې پریکړې کوي دغه تبڅنګه د پایتکه ایشو دل کیږي څنګه کولای سي چې شذ په خپل د خپل د خپل کارونو په اړه باندې په خپل پریکړې وکړای سي او په مجلسونو کې ګډون وکړای سي او طالبانو پر خپل ژغ ورسوي
مننه ژوندې اوسې په تر کې سلامونه تاسو ته میلمنو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم بالکل ظاهرا همداسې لیدل کېږي چې دوی ټول په یو خل باندې نه دي خو که چېرته د قضیې عمق ته ځو نو په دوی کې ډلې معلومې دي چې هغه یو د حقانی ډله ده او
بل د قندار د ملا برادر دله ده چې دا هغه ډلې دي چې په اکثریت کې دي په طالبانو کې. کله چې په لومړي ځل باندې د نجونو په مخ باندې وویل شو چې تر شپږمه جنکۍ راتلی شي او جنکۍ د مکتب د دروازې نه منې کړي، البته د اوم او د اتم سم جلکیانو اولین غږ چې پورته شو هغه ملا یعقوب پورته کړ چې زه په دې ډېر خواشینه یم چې ولې داسې وشو. بیا یو څه وخت وروسته هنه سقانی دا غږ پورته کړ، وی ویل چې که چېرته په لنډو ورځو کې ښوونځي شروع نه شي نو زه په خپله خوله وچپړم چې دا د چا د وجې نه او د چا په حکم باندې تړل شوي دي. نو دلته دا خبره یو ډول رد کېدلی هم شي چې دوی په یوه غږ نه دي. نو دا اکثریت ډلې چې کله دواړه د دې حکم یا د دې خبرې مخالف دي، نو دا څوک دي چې داسې وایي چې جنکۍ د ښوونځي ته نه ځي؟ دلته ډېرې نورې پوښتنې راولاړېږي چې که دوی شاید د دې مسلې مخالف نه وي، کوم بل څوک یې چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دا حالت باید همداسې تر یو وخت یا کېدای شي تر ابد همداسې چې دوی دي دا دې روانې، او یا کېدای شي که د کوم امتیاز اخیستلو دپاره دا حالت دوی خپل کړی. نو زه وایم که چېرته زما د بهرنیانو نظر ته دا هیله ده، که چېرته دا ډلې یا دا حکومت د ښځو باندې په فشار راوړلو د امتیاز طلبه لري، نو زما د نړیوالو نه هیله ده چې د دوی هغه مطلب دې رفع کړي. ولې چې افغان مېرمنو د تاریخ په اوږدو کې مشکلات لیدلي دي، موږ دې دا نه هېروو چې د جمهوریت اوایل هم همدغسې یوه سناری وه. حتی یوه ښځه د جهادي ډلو اجازه نه ورکوله چې په تلویزیون دې یا موسیقي ته کښېني یا د سندرغاړي اوسېږي. زما د معنوي خبره اوس هم یاده ده چې معنوي بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس و، کله چې د رخشانی په نوم یو مېرمنې سندره نشر شوه زه په ښوونځي کې وم، معنوي په خپله خوله وویل چې مونږه مېرمنې په تلویزیون نه غواړو چې ظاهر شي چې سندرې وایي، ځکه مېرمنې یو ناز و کرشمه لري. د دوی ایمان دومره ضعیف و چې د مېرمنې ناز و کرشمه ته هم د ټینګې نه و. پنځه کاله همدا حالت روان و چې وروسته د پنځه کالونه خپله رئیس جمهور کردي د دوی خبرې رد کړلې او ښځو ته حتی د موسیقي اجازه بیا ورکړې شوه، حالت رو رو صحیح شه. یعنی دا یو حالت و چې هلته هم روان و، خو موږ پنځلس کاله د ګودې زحمت او د کوشش د کار څخه وروسته بالاخره اذهان دې ته آماده کړ چې ښځه هم موجود انسان ده لکه نارینه چې کولی شي په ټولنه کې خپل فعالیت ولري، همداسې لکه ښځینه هم کولی شي چې په ټولنه کې په سیاسي ډګر ظاهره شي، په ټولنیز خدماتو کې ظاهره شي، ښوونځو ته لاړ شي، دندې ترسره کړي. نو موږ دا حالت پنځلسو کالو کې تر ننه راورسو. متاسفانه بیا ولې داسې وشي چې هغه ښځې چې اوس کولی شي د نړۍ د نړۍ د نورو مېرمنو سره سیالي اوسېږي، هغه دې بیا یو ځل په کورونو کې قید شي، د هغو څخه د کار حق واخیستل شي، د هغو څخه د تعلیم حق واخیستل شي. تاسو ګورئ، ما نن یو خبر ولوسته، نه پوهېږم چې حقیقت به ولري که نه، چې په بلخ ولایت کې د نجونو ښوونځي د اول نه تر دولسمه پورې نن شروع شو چې نجونې تللي دي ښوونځي ته. نو دا به تاسو ته ښه معلومېږي ځکه ستاسو په خپل ګزارشګر هلته موجود دي. خو زه بیا هم په تشویش کې یم چې د بلخ خلک، د هرات خلک یو څه متمدن دي زمونږ د ولایتونو څخه. زما خپل ولایت ته دا اندېښنه ده چې هلته به داسې څوک پیدا شي چې زمونږ د هغه ښوونځي چې فعالو د هغې د پاره هغه پورته کړي تر څو هغه نجونې ښوونځي ته لاړې شي. مېرمنو، ستاسو د پوښتنې په بنیاد که زه وایم، مېرمنو دا اوس هم خپل غږ پورته کړی. تاسو وینئ ګزارشونه د کابل نه چې د حجاب دپاره دوی لاریون وکړه، د کار دپاره دوی لاریون وکړه، دوی خپل غږ تل پورته کړی. دلته خپله مرکزي اداره دوی ته غوږ نږدي، او زه نه پوهېږم چې جهانیان ولې موږ د نظره غورځولي یو، ولې زموږ غږ نه اوري، ولې د دې مېرمنو لاریونونه نه ګوري، ولې د دې مېرمنو غوښتنو ته غږ نه غوږ نه کېښودی کېږي. پخوا په جمهوریت کې به چېرته په یو ولایت کې په ښځه باندې ظلم وشو، تاسو باور وکړه نړۍ به د هغو دپاره غږ پورته کوو. نن په ټولو مېرمنو په افغانستان کې داسې ظلم روان ده چې د هغو څخه خپل بنیادي حق اخیستل شوی. انګور ظلم به موږ نه یادوو چې په کورونو کې د دوی سره څه حالت روان، دوی په کوم موقف باندې هلته ساتل شوي دي. موږ دا بنیادي حق د دوی د تعلیم حق چې ده دا د دوی څخه اخیستل شوی ده، ولې بیا هم نړۍ خاموشه ده، غږ نه پورته کوي؟ سره د دې چې عباس ستانکزي پرون دا وویل او هلته ناست کسان ټول ورته وویل چې دا صحیح خبره ده، نو چې صحیح خبره ده ولې تړل شوي دي دا ښوونځي؟ ولې د دوی څخه د کار حق اخیستل شوی؟ دوی د دا جرات وکړي ودي وایي چې په دوی کې کومه ډله ده؟ زه خو چې ګورم عباس ستانکزي هم دا خبره کوي، حقاني ډله هم دا خبره کوي، ملا برادر ډله هم دا خبره کوي، څلورمه ډله دلته څوک ده چې دوی نوم نه شي اخیستلی او دا هر څه په دوی باندې مني او د افغانستان مېرمنې دې وضعیت ته رسولي دي؟ نو دا حالت ډېرې زیاتې پوښتنې راولاړی، حتی موږ ته نور تشویشونه پیدا کوي چې آیا موږ د خپل وطن اصلي واقدار اسو کنه اسو آیا دا مرمنې د ژوند حق لري کنه کدا چاته د بهر نه دي ته حکومت نه کیږي او دې په کدو باندې باندې نو مرمنې به تر خپل غږ پورته کړي کدا نن چې مونږ غږیږو مونږ به هیڅ کلم خاموش نشو خو زمونږ هیله د مرکزی ادارې نه ده د مونږ هیله د نړیوالو نه ده چې ولې زمونږ غږ نه اورېدل کیږي که نړۍ وغواړي دا مشکل حل کیدلی شي ولې نړۍ هم نه غواړي چې دا مشکل حل شي
بله ډیر مننه تو ته خل صاحب زبرت تاسو تر ادم مش سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي اغلی تور پکی تاسو د تو ته خل صاحب خبري واوریدلې دوی وای چې نړۍ ولی د افغانانو ژغ نه اوري آیا تاسو په نظر نړۍ اوس هم کوم لوړ لاس لري په داسې حال کې چې طالبان د دوی هیڅ خبره نه مني او د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع حتی مطرح ته پدې حال کې او بل خبره په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ بیا به زه بله پوښتنه وکړم مهرباني
څرنګه چې میرمن تو داخل دا مسله مطرح کړله زه په دوه برخو ته اشاره کوم لومړی دا خو چې د طالبانو په رهبری کې اختلاف شتون لري او دا چې د انس قانی ډلې له شروع نه د مکتبونو د پایل په برخه کې تلاش کړي او بار بار هغه فرمانونه چې کوم صادریږي هغه رد کړي دي او په دې هڅه ادا کړې ده چې زر تر زره مکتبونه پیل شي او د دې تر څنګ تل د ولس سره د تعامل او له ولس سره د نرمښت او ولس سره د ښې اړیکو پاللو مسله مطرح کړې ده خو په قندار کې چې کومه رهبری ده په خاصه توګه د دوی کوم رهبر چې ملا هبت الله په نامه کوم کس ده هغه په خپله په دې برخه کې شدیدا مخالفت لري چې د انجونو ښوونځي د نه پیلېږي او دا چې دا نور چارواکي مخالفت کوي متاسفانه د دوی د مخالفت کوم ځای نه نیسي او بله مسله چې ماریا جان مطرح کړله زور سره هم نظر یم چې په اوس شرایطو کې طالبانو د انجونو د تعلیم مسله تر یو هدا پورې په سیاسي ګروګان هم بدله کړې ده ځکه دوی غواړي هغه کم امتیازات چې دوی له نړیوالو نه غواړي ترلاسه کړي هغه د فشار وسیله بهترینه وسیله د نجونو د تعلیم خبره ده او د ښځو د حقوقو خبره ده کچیرته دوی په دغه وسیله خپل دغه امتیازات چې کوم دی په نظر کې لري ترلاسه نه کړي نو دوی سره داسې کومه بله وسیله نشته چې دوی وکولی شي په نړیوالو باندې فشار وارد کړي خو د نړیوالو په رابطه کې زه باید وایم متاسفانه چې دا شل کال چې د ښځو د حقوقو په نامه د دیموکراسي په نامه د ښځو د ازادۍ په نامه کله چې د نړیوالو منافع په افغانستان کې تضمینېدلې نو هغه د ښځو دغه د حقوقو مسله مخته مخته کوله او هغه نسبی ازادیګان هم ښځو ته ورکړې وي د تعلیم زمينه مسایده وازده کړې وي وظیفې هم وي خو ترڅنګ هغه کوم حقوق چې په واقعي شکل باید ورکړل شي هغه ورنکړل شول او نړیوالو هغه خپل امتیازات چې کوم درلودل هغه د هغه په لټه کې ول کومې مخې چې وي کومې منافع چې وي د هغه د لاسته راوړلو په لټه کې وي او نن سبا چې کوم د افغان ښځو د حقوقو په رابطه باندې نړیوال کومه معامله وکړله دا به د نړۍ په تاریخ کې په خاصه توګه د افغانستان په تاریخ کې ثبت شي ځکه چې د سیاست په ډګر کې تل دواړه خواوې نارینه په مخ بیولې یو خواته طالبانو بل خواته نړیوال قدرتونه ول د دواړو د خپل منافع خپل د ګټو د ساتلو لپاره متاسفانه چې د افغانستان په نیم نفوس باندې په خوځو باندې معاملې وکړله او د خوځو هغه د شلو کلو لاسته راوړنې د امتیاز تعلیم تحصیل وظیفه هر هغه څه چې خوځو د شلو کلو کې لاسته راوړي ول هغه د یوې سیاسي معاملې په جریان کې قرباني کړل نړیوال په دغه پوهېدل چې طالبان د شلو کلو مخکې طالبان دي طالبان د خوځو په رابطه کې هغه نظریات لري ښوونځي نه پرېږدي دندنشته د خوځو ښځو ته د پینوان دی او انسان هغه حقوق چې شریعت ته ټاکلي دي هغه ته قائل نه دي ښځې ته د دویم جنس په سترګه باندې ګوري نو ښځې ته د یو ناقص العقل انسان خطاب کوي طالبان نو نړیوال په دې ښه پوهېدل چې طالبان هغه طالبان دي اما بیا هم د دې لپاره چې د دوی خپل منافع نور باد لدی په افغانستان کې نه تضمینېدلې او ضرورت دي ته چې هغه کمی مهرې چې په افغانستان کې حاکمیت لري په قدرت کې دي دغه مهرې باید بدل شي او نور کسانې په جایرې شي نو ځکه د افغانستان د ښځو په سر باندې معامله وکړله ښځې قرباني کړلې په دغه اتونه همیاشته پوګدو کې چې خزو کومه مبارزه په افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاصه توګه د کابل په واټونو کې تر سره کړي نړیوالو په دې رابطه کې څه کړي نړیوالو دا کوم فشارونه چې په خزو باندې واردېږي دغه نه همیاشته چې موږ کوانځي تړلې دي د هر انسان زړه سوځي زړه درد کوي ژاړو چې شل کال د موږ لاسته راوړنې لمه ځلاړې د موږ آینده نسل بربادي سره مخ ده کوانځي تړلې دي چې د انسان ابتدایي حق ده زه دا اوس د خپل د کور یو خاطره تاسو وایم چې د ما ماما کابل کې دند لري خو ژوند لري ښه زندگی ده هغه ابتدایي ضرورتونه مسید اما لوري په ووم سم د مکتب کې ده او هغه ډیر خفه ده په دې چې لوري نشي کولای تعلیم کوي هغه په دې لټه کې ده چې څنګه وکول شي هدا اقل یو گاونډي هیواد ته لاړ شي تر څو نور ته تعلیم وکړي. نو دا د موږ ټولو بچیانو سرنوشت ده، د ټول آینده نسل سرنوشت ده. اما متاسفانه چې نړیوالو په دغه سرنوشت باندې معامله وکړله، دا چې ښوونځي ترل شوي دي، نړیوالو داسې خاص فشار نه دراوړی چې موږ ووایو چې دغه فشار پرې وارد کړی ده. دا چې نیم قشر د ټولنې په کور کې ناست ده، ټولې ښځې وزګارې دي، ښځې ګدۍ باندې لاس پورې کوي، ډول ډول فساد په جامعه کې ایجادېږي. نړیوالو په دې رابطه کې کوم فشار په طالبانو راوستی؟ موږ نړیوالو ته ګورو چې تل مدام طالبان سره د تعامل خبره کوي. تعامل څه معنی؟ تعامل نو د ښځو په حقوقو باندې خو معامله وشه، نور نو څه ډول تعامل دي؟ ښوونځي بند دي، په پوهنتونونو کې شدیدن قیودات وضع شوي دي، یوې پوهنځۍ نه تر بلې پورې جلې نشي تللی. وایي نن د تا نوبت نه ده، نن د هلکانو نوبت ده. تاسو راشي دا وضعیت وګورئ. په یوویشتمه پېړۍ کې په دا رقم شرایطو باندې اوسېدل د ښځینه نطاقانو ماسکونه تاسو وګورئ، تور حجابونه وګورئ، پوهنتون ته محصلین رنګه څادر سره نه پرېږدي. نو نړیوال خو تر کوم حده چې خپل امتیازات ول خپل منافع وي هغه تامین شوي، بعد له دې د هغوی منافع په افغانستان کې نشته دي. نو دا چې طالب د افغانو مېرمنو سره هر څه کوي، نړیوال ورته تماشه کوي، نړیوال سیل کوي. موږ د نړۍ د اسلامي هیوادونو نه دا تقاضا کوو چې په کوم اسلامي هیواد کې دغسې قوانین تطبیقیږي لکه د افغانستان په ښځو چې تطبیقیږي، په کوم اسلامي هیواد کې نطاقان ماسک اچي، په کوم اسلامي هیواد کې ښوونځي بندي. اما متاسفانه چې اسلامي هیوادونه هم مهر پخله لګولې او نړیوالو هم په سیاسي لوبه کې د موږ ښځو حقوق قرباني کړل، د موږ د شلو کلو لاسته راوړنې له منځه لاړلې او اوس چپه خوله دي، هیڅ نو فشار پې نه واردي او برعکس د تعامل خبره کوي. حال دا چې د موږ نړیوال نه توقع دا و چې موږ سره مستقیم ودرېږي. په مبارزې ښځې په کابل کې زندانی شوې، بندي شوې، شکنجه شوې، توهین شوې، تحقیر شوې، آزار اذیت شوې، اما نړیوالو ته څه خاص وکنش خو نه ښودل. حال دا چې په کارو چې باید ښودل شي، دا خو ډېر دوګانه چلند ده چې نړیوالې کوي. په تیرو شلو کلونو کې هغه رقم چلند کوو چې د دوی منافع په ده کې وي چې د ښځو د حقوقو مسله هر لحظه مخته کی، نو هغه وخت کې د ښځو د حقوقو خبره کوله. حال دا چې اوس د افغانستان ښځې طالبانو ته وسپارلې چې هغوی د حصر اجر اصول تطبیقي، هغه اسلامي اصول چې کوم دي هغه هم نه تطبیقي. اوس نړیوال چپه خوله دي، د تعامل باس کوي. نو زه حیران یم دې ته چې دا خو یوه لوبه وه چې موږ په سر وشوه. همیشه په نرواکو ټولنو کې د ښځو د حقوقو په رابطه کې نارینه معامله کوي او خپل مخته لاسته راوړي، او متاسفانه چې نړیوال اوس دا چې چپه خوله دي، د دوی منافع پکې نشته.
مننه اغلی تورپیکی، زه بیرته تاسو ته راځم. انارکلی جانې، تاسو ته تورپیکی جانې خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې د دوی یو ماما غواړي نو گاونډي هیواد ته ولاړ سي، ځکه چې لوڼې یې نسي کولای ښوونځي ته ولاړ سي. نو ټول افغانستان خو گاونډي هیوادونو ته کډه نسي کولای، او لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس 50% ښځې دي، یعنی نارینه کم دي. په افغانستان کې ښځې ډېرې دي، په داسې حال کې چې د ښځو نفوس تر نیمایی لا هم زیات دی په یو هیواد کې. په هغه هیواد کې بیا هم داسې حالات دي چې هغه قشر له پښو غورځول سوی دی، له دندو څخه راګرځول کیږي، ښوونځي ورباندې تړل سوي دي پر مخ. او د شیر محمد عباس تنگزی خبرو ته که اشاره وکړو، د ویل چې که فساد پیښیږي نو د فساد د مخنیوي او د امنیت تامینولو مسؤلیت د حکومت دی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست چې یو حکومت باید د خلکو په ژوند کې امنیت رامنځته کړي، د دې پر ځای چې تر نیمایي زیات نفوس په کورونو کې قید کړي؟
زه فکر کوم هغه تماس چې زه هیوادوالو سره لرم دا زمینه مساعد شي. زه شاید 50% نه ډیر خلک تان پریدي دینه د امنیتي ګواښونو له وجه. دا اساسي ستونزه چې د ښځو نجونو په مقابل کې دي، د دوی تعلیم، د دوی تحصیل او ځینې د اقتصادي ستونزو له کله. زه په دې هکله وایم چې په جمهوریت کې موږ داسې نه وایو چې هر څه ګل ګلزار او هیڅ ستونزې نه وي، لیکن داسې وضعیت، داسې فقر هم په افغانستان کې نه و چې اوس ده. ما یو همکار سره خبرې وکړې، وای هغه وخت خو حداقل یو تفکیک و، هغه بیچاره غریب هم یو څه د خوړلو لپاره درلود. اوس ټول هغه کسان چې ذخیره هم لره، ذخیره هم لاړه، د کور وسایل هم لاړو، او فقر داد وایي. مامورین خپل میاشتنی امتیاز هره میاشت نه اخلي. څلورې ستونزې لرو چې متاسفانه طالبان یوازې د ښځو په حق لاینې هر معنی شی لیدي چې هر فرمان د دوی د ښځې هغه ده. فرمان ده او دوی ایلی و چختر نورسته و خوشخبری لری خب فرمان لری اگه خب فرمانه هم ده فرمان و چه باید خزه سنگه ایج اگه خزه دوی پدرس حال که دی ایجاب مثلا مطرح کردی چه در افغانستان خزه با ایجاب وی او دوی مسائل مطرح کردی پنرایوال رول پا حق لیشاره او شو متاسفانه افغانستان یو هیواد ده چه هر زلسکالا لسکالا یا شلکالا ورست یو نظام لمنززی هر سه چی دی لستراوران لمنززی بیا افغانستان یو میدان ده فراسی گروپونو ده امتحان میدان کیگی او حال تک دیر ضرب خزو ترسیگی او باید دیده منفی اثارات دیر خیزی گوری نړیوال ټولنه کله چې شل کاله مخکې افغانستان ته راغلل یوازنی یو هدف یو اساسي مهم هدف د دوی دا و چې د ښځې حقونه و مخکې د دې نه کله چې کورنۍ جګړه په افغانستان کې پیل شوې ځینې ډېر افغانان مهاجر شول او ښځې هغه وخت هم حق نه درلود او د هغې نه وروسته طالبان راغلل طالبان خو بالکل ښځې بندې کړې او ښځې اصلا د تعلیم د کار د هېڅ حق نه درلود او کله چې نړیوال راغله د دوی یوازنی یو اساسي هدف د دوی د ښځې حقونه و چې په دې هکله دوی مصرف وکړو افغانستان سره په دې بخش کې ډېرې مرستې وکړې تر څو یو ځای ته ورسېږو شل کاله مونږ د ناخوالې ستونزې خوا ته ډېر لاسته راوړنې هم درلود خاصتا د ښځو او کله چې زه فکر کوم د دوهې د سولې مذاکرات پیل شو هغه وخت هم مونږ په مذاکراتي ټیم کې خزه درلود او خزه یعنی د افغانستان د خزه د قنوزینې زمونږ د جمهوریت لخوا هغه نارینه چې استازیتوب کوله واقعا د خزه د حقونو په اړه په هغه میز باندې بحثونه شوي وو خب هر څه چې وشول کله چې د دوهې موافقتنامه امضا شو هغې نه وروسته نامي ډېره شوه او بالاخره مونږ ولید چې وضعیت په څه حال شو او هر څه له لاسه ورکړ اوس نړیوال ډېر افغانستان سره علاقه نه لري او مخکې د اوکراین مسلې نه هم نړیوال ته یو حال مسله معلومېده او کله چې مونږ ځینې میټونګونه کې د ګډون درلود دوی ویل چې مونږ اوس یو نظام سره مخامخ یو چې دوی یو خبره دي یعنی طالبان او دوی چین شوي دي او دوی شل کاله مخکې طالبان نه دي یعنی یو غیر مستقیم د دوی ملاتړ خودله لیکن کله چې اوس نړیوال هم ګوري چې دوی اصلا هغه ژمنې چې کړي وي چې خاصتا ډېر اساسي مسله د بشر حقونو مسله وه نن په افغانستان کې د اقلیت مسله دینی اقلیت بالکل حذف شوي دي پرته په افغانستان کې د هندوان او سکان ځینې عیسوي مذهب خلک اوسېږي چې هغوی اصلا طالبان وایي چې اصلا اوس عیسوي مذهب په افغانستان کې نه ده لیکن موجود دي د دوی مسایل اصلا مونږ اوس په افغانستان کې حذف یو څه چې طالبان هغه نیسي تصمیم نیسي یا هر څه نیسي یوازې د افغانستان 99% خلکو ته نیسي چې مسلمانان دي مونږ خو بالکل حذف شوي یو نړیوال ډیر علاقه نه لري افغانستان مسلې سره او پویږي هم دوی د دوهې موافقتنامه یو اساسي بند دا و چې باید طالبان خپل اړیکې د تروریستي ګروپونو سره قطع کړي لیکن دا مسله ونه شوه افغانستان سقوط نه دی شوی افغانستان طالبانو ته تسلیم ورکړل شو یعنی طالبان ډیر په اسانۍ افغانستان ته راغلل او د طالبانو راتک سره هغه تروریستي ګروپونه چې طالبان سره اړیکې درلود یا نه درلود ټول په افغانستان کې اوس موجود دي او دا د افغانستان یوازې د افغانستان لپاره نه د سیمې هیوادونو لپاره یو لوی خطر دی. لیکن او په دې د مسایلو باندې هم چې نړیوال پوهیږي چې افغانستان اوس یو خطر ده کې دی شي ډیر خطر تمام شي نورو هیوادونو ته، لیکن بیا هم دوی ډیر علاقه نه لري او کله چې د اوکراین مسله شو هغې نه وروسته بالکل د دوی علاقه افغانستان سره کمه شوه. همدا اوس زمونږ هغه کسان زمونږ فارنوالان خزی قاضیان او امداس مدنی فعالان هغه کسان چې افغانستان نه وتلي دي په کمپونو کې دي په دویمې وادونو کې دي بي سرنوشت پاتې دي اصلا د دوی هغه ته کیسونو ته دوی رسیدګي نه کوي. اوس متاسفانه اوس مسؤلیت زموږ څه ده؟ سمه ده چې افغانستان نړیوال مرسته ته ضرورت درلود او دوی مرسته وکړي او اوس هم نړیوال فشارونه ډیر مهم دي طالبانو باندې، لیکن نن یو ستونزه دا ده چې نن په افغانستان کې بیان ازادي نشته او هغه ناخوالې چې موجود دي ځینې شاید کم ناخوالې د اجتماعي رسنیو له لارې نه خپرېږي، داسې ناخوالې به وي شاید هر څه پټ پاتې کېږي او خلک د دې هغه خلک چې پاتې دي اصلا نشي کولی چې دوی خپل خاک پورته کړي. مونږ ولیدل کله چې ښځې ووتل ګروپ په ګروپ او دوی بندیان شول او دوی سره څه برخورد شوی ده په زندانونو کې هغه به یو پټ راز وي شاید کلونه بعد افشا شي. لیکن په هر صورت باندې زه استایم د نارینه او خبریالانو چې پرون د ښځو خواته یعنی ښځو خبریال خواته خپل ملاتړ اعلان وکړ او دوی ټول په مخ ماسک واچول. دا ډیر یو ښه اقدام و او دا اقدام ته هر افغان ښځې ضرورت لري، لیکن شاید دین وروسته ممکن که داسې وضعیت ګورو داسې فرمانونه دوی ورکی ممکن دوی د ښځې هست باید چې باید نور ښځې په رسنیو کې نه وي یا ښځې باید برقع واغوندي شاید دا مسایل هم راشي کله چې مونږ د طالبانو رنګارنګ نظریات ګورو، یعنی په یو نظر نه دي. هغه وخت هم مهم ده چې باید د ښځو نه ملاتړ وشي. خو بیا هم افغانستان یو هیواد دی، یو خدای ستونزې دي چې آزاد بیان ازادي نه ده او طالبان نه غواړي، طالبان هغه کسان نه پرېږدي چې دوی خپل غږ پورته کړي. خواته یې که د افغانستان ټول ملت شي بیا هم زه فکر کوم چې دا به یو نتیجه ورکړي او دا به لري نه وي که دا مثلا داسې حالات دوام وکړي. بالاخره شاید خلک عمومي خپل غږ د دې مسایلو پاک لپورته کړي او بیا هم زمونږ غوښتنه نړیوال ټولنه نه دا ده چې دوی باید یو د افغانستان د رسمیت پیژندلو مسله ده. اول دا چې طالبان قانوني حکومت نظام نه ده، اصلا د رسمیت پیژندل نه پیژندل مسله مطرح کیږي نه په دې حقله. مونږ هماغه ټاکنو ته باور لرو چې باید هر ځایین چې تعینېږي که طالب راځي هم باید افغانستان ته افغانستان کې ټاکنې وشي. خو نړیوال یو مهم اساسي کار چې اوس په دې فضا کې دوی کولی هم شي د بیا هم د دوهې موافقتنامه یو بند چې د مذاکر د سولې مذاکرات پیلېدل دي هغه کې که دا له سره ونیول شي او ځکه چې مذاکرات نیمګړې پاتې شو او مذاکرات تکمیل نشو دا کېدای شي چې د افغانستان د اجتماعي عدالت په هغه کې ډېر افغانستان سره مرسته وکړي، د ښځو حقونه پاکې دي، د بشر حقونه، د دینی لږکیو حقونه دي. خو نړیوال بیا هم مونږ سره ودرېږي که نه داسې بې تفاوت چې اوس دي که داسې پاتې شي خو شاید ورځ په ورځ د افغانستان حالت مخ په خرابېدو شي او هغې نه وروسته مونږ اوس هم داسې باور نه شو کولی چې څه بد وضعیت د افغانستان په انتظار کوي.
ډیره مننه انار کلی جانې زبرته تاسو ترازم. ماریا جانې تاسو واوریدل چې انار کلی جانې یادونه وکړه چې نړیوال افغانستان سره نور علاقه نه لري، خو نړیوال دومره برلاسی لري چې طالبان په رسمیت و پیژني یانه، او په دې برخه کې دوی کولای شي چې پر طالبانو باندې اوس هم فشار راولي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې د طالبانو بلې، زه فکر کوم چې زموږ د یو ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وروسته مطرح کړم. اول به دغه اورېدونکي راواخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجانې تاته سلام او ملتو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې، لغمان نه.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. د مخکښ شذې خبرونه د کتاس کوم پښتنه یا تبصره لري، مهرباني وکړئ.
مننه زما خو دغه یو نظر ده چې دغه د شلو کلو راوړنې ورته وایي، او که خپلواکي ورته وایي، او که بشري حقوق ورته وایي. دا خو هر څه خپل ډونالډ ټرمپ دی او یو کمپین دریا وګرځول، او خپل کمپین نه قربان کړل کنه. او را به سمدغه بل خبره ته کچیر د افغانانو اقتصاد او تعلیم او د هیواد ترقی ته لږ مخکې په دې نه هم
د همدرد صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ به هڅه کوو چې د دوی تلیفون بیا هم راواخلو که دوی موږ ته زنګ ووهه. توتخیل صاحب، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه کول غوښته چې طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د اجباري حجاب په اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې وه. دوی ویلي وه چې ښځې باید د دوو سترګو پرته نور ټول ځان پټ کړي، او که داسې په دې کار کې پاتې راسي دوی به د ښځو کورونه معلوم کړي، په ښځو به پسیسي، او د هغوی نارینه خپلوان به راوغواړي، هغوی سر به خبرې وکړي. که بیا هم دا کار ونسي نو د دوی نارینه خپلوان به زندان ته ولویږي او محاکمه بسي. ستاسو په نظر دغه و کورنی تاوتریخوالي ته څومره لار هوارول دي چې نارینه ته دغه ټول واک په لاس ورکوي چې دوی کولای سي د خپل شوذ سره هر ډول چلند چوي هغه وکړي، ځکه چې څوک د پښتنې نسته، او په دې باندې باندې چې شوذ سم حجاب نه دی کړی هر ډول چلند بل دوی سره کیږي. نه یوازې دغه چې طالبان به د شوذ کورونه معلوموي په شوذ به پسی کیږي، او د دوی ژوند کې داس چې له خطر سره مخامخ سي، بلکې دوی به کورنۍ کې هم له تاوتریخوالي او فشار سره مخامخ وي. آیا تاسو په دې نظر یاست؟
دا خو معلومه خبره ده چې د افغانستان اکثریت کولی دل شي لوستي خلک په کم اندازه دي، هغه هم په خوا کوم لوستي خلک و، هغه بیا د یو جنگي بحران سره مخامخ شو. موږ د لاسه ورکړی د شلو کالو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې، هغه هم دغسې د باد په هوا باندې خو دیخوا سره لاړه. دا خو معلومه خبره ده چې ډیری میرمنې به داسې وي چې د هغو پخوا به هم په قید کې وي، د جمهوریت په وخت کې به هم هغو د دې اجازه نه درلوده، چون دلته مرسالاره ټولنه ده، د هر کور مشري یو نارینه کوي، او ځینې به داسې کورنۍ هم وي چې هغه به د دې طرفدار وي چې خویندې ولونه دې زده کړې وکړي، او د نارینه سره دې اوږه په اوږه د خپل ټولنې په جوړولو کې کار وکړي. هغه خو به اکثر خو به په دې خوشحالي چې زه ښه شو، حداقل مونږ په کورونو کې آرام شو، چې زمونږ میرمنو به مونږ ته ویل چې زه تعلیم کوم، نو دا چې تعلیم یافته هم په کور شولې دغه د ټولنې هغه په سره برابر شو، نو دوی به غږ نه کوي. او هغه نارینه چې د دې طرفدار و چې میرمنې دې زده کړي وکړي، هغه به د خپل عزت دپاره نه غواړي چې نور د هغه د خور یا د هغه لور د کوره بهر ووځي، ځکه دا خو ډېره غټه بې عزتي ده چې پردی نارینه د زی د یو ښځینه شادي نیسي، او بل اخره دی هغه تر کوره رسي، بیا دې راځي هغه نارینه ته د اختارونه ورکوي. د هغې نارینه به څه حیثیت په یوه ټولنه کې یا به په هغه کومه محله کې چې اوسېږي، هغه ته به څه عزت او حیثیت پاتې شي چې تر دې طالب رینجر راځي د هغه کور خواته درېږي. سل پوښتنې به نورې راولاړېږي چې آیا دې ښځې څه شی کړي وو چې دا رینجر په دې پسې لاړه. بل نور موږ دې لکه څومره باور کولای شو چې دا زما شاته چې را روان ده دا طالب ده، په داسې وخت کې هغه او باشان ته هم یو موقع لاسته ورځي چې هغو کولی شي یو ښځه د بې عزتۍ ښکاري کړي، د وژلو ښکاري کړي، نورې سل کیسې. یعنی دا داسې یو نامعلومه فضا ده د میرمنو دپاره چې خپل امر بالمعروف دا فضا یعنی او باشان ته په لاس کې ورکوي، یا نورو داسې خلکو ته چې هغو د هر فرصت نه د ښځې د بې عزتۍ دپاره ګټه پورته کولی شي. دا خو واضح او معلومه خبره ده چې یعنی دا په دې شوله چې ښځه هېڅ د ټولنې موجود نه دی، هغه هېڅ حق نه لري چې د کوره بهر راوځي. ایجاب هر تاسو یو بهانه ده. زه ډیره چې خواشینه کېږم په دې تا چې افغانستان کې ټول چې تغیرات راغلي دي هغه ټولنه ته پکاتو نه دی راغلي. مونږ ګورو زمونږ ټولنه اصلا دې ته آماده نه و چې دغه یو افراطی حالت دی راشي دلته. په دې چې ډیر کم خلک دلته لوستي ول چې ترڅو دغه حالت چې نن امر بالمعروف وي هغه درک دلته ډیر داسې خلک شته چې هغه دې ته خوشاله دل چې زر دغه یو تغیر راشي چې د ښځو مخنیوی وشي. ما ډیر لوستي داسې ځوانان لیدلي وو چې هغه لوستي وو خو فکر نه هغه افراطي ول. هغو به ویل چې موږ د دې مخالف یو چې په افغانستان کې یو نارینه ته کار نه پیدا کیږي یو زنانه ته زر کار پیدا کیږي. یعنی دا هغه حالت وو چې دوی په غوښته رامغی او خارجیانو په لوی لاس دغسې خلکو ته دا حالت ورکړه. اوس که موږ وایو چې طالبانو ښځې په لوی لاس ګروګان نیولې دي، زه خو وایم چې بهرنیانو طالبانو په ګډه باندې دا د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دی دوی په ګډه باندې دا حالت راوستلی ده. که دوی طالب په لوی هلته وایي چې طالب قطع نه ده کړې، طالب ته په لوی لاس باندې حکومت ورکړ شوی ده، نو ولې بهرنیانو چې طالب لیده چې په دغه رقم ده ولې دغسې یو حالت منځته راوسته؟ اوس چې ګوري د افغانستان ښځې ورځ په ورځ د صحنې نه ویستل کېږي، تعلیم چې دغه اسلامي حق دی هغه د هغې څخه اخیستل کېږي، بیا هم دی غږ نه کوي. نو دې کې یو طالب نه بهرنۍ ټولنه هم ملامته ده. دوی دواړو په ګډو باندې د ښځو هغه حقوق لکه یو هغه ته چالش ته کش کړي دي. هغوی غواړي چې د افغانستان ښځې د همدغسې بیا د یو 15 کاله دوی شاته ولویږي. دا کوم نجونه چې نن په اتم کې دي د هغو نه دی د زده کړو زمینه واخیستل شي، 10 کاله بعد دا نجونې به په کوم سن سال کې آیا کولی شي چې دوی خپلې زده کړې بېرته لاسته راوړي؟ لکه څنګه چې عباس ستانکزي وویل چې موږ غواړو چې ښځو ته حقوق ورکړو، څنګه چې خدای ویلي دي، څنګه چې رسول ویلي، څنګه چې افغاني او کلتور او دودونو ویلي دي. ګورې هلته د نوروز جشن زما سره نه مني، وایي د اسلام د راتګ سره زمونږ افغاني کلتور کې نوروز جشن ختم شو، دوه اخترې دي هغه به تاسو منئ. دلته چې بیا د ښځو د حقوقو مسله راځي، بیا دا خپل دود مونږ ته رامخکې کړي. نو که چېرته تاسو اسلام مکمل منئ، نو بیا هماغه تطبیق کوي. هغه ستا کلتوري دودونه چې دي هغه د منځه تللي دي، هغه په اسلام کې رد شوي دي. هغه که د ښځو چادري ګڼې، که هغه د ښځو د کور نه وتلې ګڼې، اسلام خو دا حق ورکړی ده چې ښځه کولی شي لاس او خپو مخ دې ښکاره شي، لاړ دې شي، تعلیم دې وکړي او کار دې وکړي. زمونږ بیبیانو همدا نه دي کړي. تاسو څنګه هغه د نظره غورځوئ؟ تاسو څنګه هغه نادیده نیسئ؟ نو دوی په کوم ځای کې چې دوی ګټه وي هلته بیا افغاني دودونه دوی ردوي. په کوم ځای کې چې ګټه نه وي هلته بیا تاسو وایي چې افغاني دودونه او کلتور. نو دوی پرونه من دا خبره کړې ده چې موږ هغه د ښځو حقوقو ته قایل استو، په دې شرط چې څنګه خدای ویلي، څنګه رسول ویلي، څنګه افغاني دودونه ویلي دي. افغاني دودونه د اسلام د راتګ سره چې کله افغانستان ته اسلام راغو هر رد شو. لکه څنګه چې نوروز جشن ته نه مني، داسې باغه افغاني دودم بیا تر ردی هم اسلامي ټولنه به جوړوي. هغه هم د عربو په بنیاد. تاسو منډه ورسئ عربي نړۍ وګورئ، هلته څه رقم، هلته خو دغسې زور زیاتی په ښځو باندې نه شته. نو که چېرته اسلام دغه جینه راغلی او دغه افغانستان نه زور نه کړی، ته به هغه بیا منې. او که نه بیا تا راوستلی او افغانستان کې زور کړی، بیا یې موږ در سره منو. خو موږ هغه منو چې څنګه په عربو کې ده. نن تاسو پرون تاسو بله ورځ راپور ورکړ شو چې لومړی الوتکه چې مکمل کارکوونکې مېرمنې وې د سعودي عرب د جدې نه که کوم ښار نه یو ښار ته سفر وکړو، ګورې په عربو کې نن مېرمنې په دغه وضعیت کې دي. او افغانستان کې چې دومره لاسته راوړنې لري چې موږ عربو هغه یو عربه مېرمنه دومره استعداد او دومره لاسته راوړلې نه درلودلې لکه څنګه چې افغانه مېرمنې لري، نن هغو په هغه وضعیت کې دي. او موږ د همغه پرمختګ حالت نه بېرته صفر ته سوق کېږو. دا خپله د تشویش وړ مسله ده. افغانستان کې فعلا د ښځو دپاره یعنی وضعیت ډېر ترینګړی دی. باید موږ که څومره هم کوشش وکړو، موږ کمزوري یاستو، دا باید موږ ومنو. موږ داسې نه وایو چې ښځې کمزوري دي. موږ حالاتو ته په کتلو کمزوري شوي یو، موږ په کورونو کې قید شوي یو. حتی د دې حق موږ ته څوک نه راکوي چې موږ بهر وځو. موږ په دې ډارېږو که چېرته موږ سره ته وځو، موږ تعقیب نه شو، موږ ونه وژل شو. دا حالت موږ ته جوړ شوی ده. موږ غواړو د نړیوالو نه، لکه څنګه چې 10 کاله مخکې تاسو موږ ته لاس راکړه، موږ نه غواړو چې نړیوال دې زموږ وطن ته راشي. طالب دې دا تشویش راکړه چې موږ د دې طرفدار نه یو. موږ افغاني حکومت غواړو، خو د هغه حقوقو سره یې غواړو کوم چې موږ 10 کاله مخکې ته لیدلی وو. موږ دغه ځای ته پرې رارسېدلي یو. موږ تعلیم وکړو، موږ په ټولنه کې کار وکړو، موږ ولیدو چې موږ څومره ښه مخکې لاړو. حتی زموږ ګاونډیان د دې نه په تشویش نیو چې افغان مېرمنې څومره په کم وخت کې ورسېدلې. موږ هغه غواړو، موږ د نړیوالو نه غواړو چې بلاخره د افغان مېرمنې غږ دی واوري. دغه بیابي چې په رسنیو کې په لاره اچول شوی ده چې ښځې هم ماسک تړلی دی، نارینه هم ماسک، دا یو ریشخند ده چې په افغاني ټولنه باندې وهل کېږي. تاسو وګورئ ولې په لوی لاس دغه ریشخند په موږ باندې وهل کېږي؟ ولې افغانه مېرمنې داسې یو حالت ته مجبورېږي؟
دا نړۍ به په مونږ باندې څه وایي، دا عربي نه دغه اسلامي نړۍ به په مونږ باندې څه وایي. دا یو لکه داسې یو شی ده چې نه په اسلام کې شته ده. دوی د زړه نه شپې سره کښېني، مسلاتو کې استباد د فرمان په شکل ټول هر څه د افغانې مېرمنې باندې دا باید وشي، افغانې مېرمنې باندې باید دا وشي. بیا چې د کوم خوانه په دوی باندې فشار راشي، بیا وایي دا مونږ یو توصیه وکړه. ضروري نه ده چې ومنل شي. تاسو ولې په ځان باندې رشخن وایي؟ دا حکومت ولې خو په دغه رقم باندې نه کېږي؟ که تاسو ښځو ته د یو ژوندي موجود په هغه شکل ورته ګورئ، نو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه خو ورکوي. ضروري خو نه ده چې ستا د کور تربیه دې د هر د کور تربیه ستا په کور کښې به مېرمنې ته حقوق نه وي ورکړ شوي، ولې بل به د اسلام په چوکاټ کښې ورکړي. ته خپل هغه حقوق مخته وړه، ته به د اسلام منکرې. دلته خو ټول د اسلام منکر نه دي، دلته خو اسلام ته په کتلو باندې خلکو خپل لور او خپلو خویندو ته حقوق ورکړي دي. اخو ته نه شې ترې اخیستلی، هغه چې ته ترې واخلې نو دا څه معنی لري؟ معنی دا چې زه غلام یم او ته بادار یې، ته چې هر څه کوې زه به یې منم. خو دا دې هم یاد ساتي چې افغانانو په ژوند کښې هم غلامي نه ده کړې. چا چې کړې ده د هغو راتلونکی سرنوشت تاسو په خپله ولیده. داسې مه کوئ چې سبا تاسو مهم دامغه سرنوشت سره مخامخ شئ. او همدا افغانان چې څومره وایي یو لوښی د اوبو نه ډکېږي، بلاخره اوبه د هغې لوښي نه ښکته روانېږي. داسې نه شي چې د افغانان په تنګ شي او بیا په جنګ شي. بیا به تاسو ته هم دا خبره سختوي او مونږ ته به هم سختوي. تاسو نن وګورئ په ټول افغانستان چې کابل د افغانستان مرکز ده، برق پکښې نهشته، نن هم د برقونو پایې وهل شوي دي. تاسو د هغه د افغانستان دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړئ. ښځه خپله پوهېږي چې څه وکړي. د افغانه ښځه یو مثال ده په ټولنه کښې. تاسو هغه نه ګروګان نیولی شئ، نه په زوره د خپل د کور هغه ایجاب چې تا په خپله مېرمنه باندې تطبیق کړی هغه په تطبیق کښې هغې اسلام لوستلی دی، هغه افغاني ټولنه لوستلې ده. هغه کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کښې په افغاني ټولنه کښې مخکې لاړه شي. ته هغه ضرورتونو ته نظر وکړه کوم چې د ولس ضرورت ده. نن ولس د غریبي سره مخ ده. نن د ولس همدغه ځوانان ټول د ایران په سرحدونو کښې وژل کېږي او د پاکستان په سرحدونو کښې وژل کېږي. بېکاري خپل وروستي اوج ته رسېدلی ده، فقر خپل وروستي اوج ته رسېدلی. برېښنا چې تجارتي ده او هغه هم مونږ د هغې ټکس ورکوو، د هغې فیس ورکوو، هغه هم نن په مونږ باندې بنده ده. یو خوانه جنګ روان ده، بل خوانه دا خبرې دي. آفرین دي د افغانستان خلکو ته چې څنګه خپل اعصاب د لاسه نه ورکوي. د دې خلکو سره اوس هم دوی په زارو دي چې مونږ در سره مخکې ځو، خو تاسو زمونږ دا غوښتنې ومنئ. او دوی همدغه د ظلم خبره ورته نیولې ده چې نه دا به په همداسې نه وي، داسې به وي، دا حالت مخکې نه شي تلی، دا حالت به ډېر زر د ختمېدو په حال کې. که همدغسې د افغانستان خلک به راپورته کېږي او د دوی په وړاندې به درېږي، بالاخره دا نارینه به هم د ښځو تر څنګ درېږي. ځکه زه باور لرم چې ډېرو نارینهو ته هم دا وضعیت د منلو وړ نه ده لکه څنګه چې اوس د ښځو سره کوم روان ده.
مننه ډیره ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د مخکښې ښځې خپرونې له درو سرو میلمنو انارکلی هنریار، تورپیکی آرین او ماریا توتاخیل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خپرونه کې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د مخکښې ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
مالا قلم پلاس کی راکھا مکتب تزم واؤ زفر تقدیر درار وان سلی کما زفر تقدیر درار وان سلی کما
تخت دیر نکرد تخت دو عمر شما